دا مشال راډیو دا محل په پېښور کې سهار 10 بجې دي. په دې خبرونه کې زه پامیر ساحل او نجیب احمد درته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کراچۍ کې د تاوتریخوالي روانې لړۍ، په پاکستان کې د پولیو مخکیني څاڅکو جواز په اړه فتوا، د پاکستان او امریکا ترمنځ د ډرون بریدونو په اړه پټ تړون، په مردان کې د ډینګي ناروغۍ خپرېدو د رپورټونو تر څنګ اوریزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو، خو تر دې مخکې له نجیب احمد د دې مهال تازه خبرونه اورو.
د پاکستان عالمانو په یو فتوا کې ویلي ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول جایز دي. د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د بدامنۍ په دوه پیښو کې 15 کسان وژل شوي او د ملګرو ملتونو او ایراني چارواکو ترمنځ د اټومي پروګرام په اړه د ګل په ورځ خبرې کیږي. بشپړ خبرونه. د پاکستان عالمانو د زیارت په ورځ د یوې فتوی په جاری کولو سره وویل چې ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول جایز دي او په دغو څاڅکو کې هیڅ ډول حرام مواد نشته. د پاکستان د علما کونسل مشر طاهر علامه طاهر اشرفي وایي د نړۍ د اسلامي عالمانو ملاتړ هم دوی ته حاصل دی. د مشال لیډیو ته وویل
علماء کونسل نے ان تمام پاکستان کے اکابرین اور دنیا بھر کے مسلم اکابرین
علماء کونسل دا پاکستان دا عالمانو او دا ٹول نڑے دا مسلمان دانشورانو او پوہاندو او عالمانو یو فتوی جاری کرے دا چپکی مولانا سمیع الحق صاحب، شیخ الازہر او نورو عالمانو دا ویلی چې دا درې کانفرنسونو رستو مونږ په دې نتیجه اورسیدو چې پولیو ساسکی ماشومانو ته ورکول جائز دی، زګه چې په دې کې هیڅ داسې غیر شری یا حرام سیز نشتا.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په قبایلي سیمو کې د پولیو د رنز نوي کیسونه مخې ته راغلي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم د هر راز داسې پټې معاملې خبره رد کړه چې له مخې په پاکستان کې د امریکا بې پایلټ الوتکو ته د بریدونو اجازه ورکړل شوې. یوسف رضا ګیلانی دا خبره وروسته تر دې وکړه چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د پنجشنبې په ورځ راپور ورکړ چې د امریکا بې پایلټ الوتکو د اسلام آباد په خوخه بریدونه کړي دي. بل پلو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید وایي د بې پایلټ الوتکو مسله به زر هواره شي. د پاکستان د سرکاري راډیو په حواله نوموړي د زیارت په ورځ په امریکا کې ویلي چې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په دې اړوند امریکایي چارواکو ته خپل دریس په موثره توګه ښکاره کړې. نوموړي ویل امریکې ته د نواز شریف دا دوره به د دواړو هیوادونو د اړیکو په غښتلي کولو کې مهم رول ولوبوي. د یوې پوښتنې په ځواب کې پرویز رشید وویل د سی آی ای سره د کومک په تور د نیول شوي ډاکټر شکیل افریدي سباون به عدالت ټاکي. د همداراز وویل چې اسلام آباد او واشنگټن د بندیانو د تبادلې په اړوند د یو تړون د ترسره کولو لپاره په هڅو بوختي. د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د زیارت په ورځ د 2014 په ترس کې 15 کسان وژل شوې دي. لومړنۍ پیښه په جاني خیلو کې رامنځته شوې ده. چارواکي وایي تیر ورځ ناوخته د ملکی وګړو یو ټراکټور د چاودنې ښکار شو. په ترس کې یو تن ولسی وګړی وژل شو، درې تنه نور ژوبل شول. د زیارت په ورځ په یو بله پیښه کې په جمجمو سیمه کې 4 تنه بم خښونکي د بم خښونې پر مهال وژل شول. افغان امنیتي ځواکونه وایي د دواړو پیښو پلټنه کوي. د افغانستان دفاع وزیر ډاډ څرګند کړ چې له امریکا سره به د امنیتي او دفاعي همکاریو تړون لاسلیک شي. جنرال بسم الله محمدي د پنجشنبې په ورځ د جرمني په مرکز برلین کې خبریالانو ته وویل مشورتي لویه جرګه به دا ومني چې کابل او واشنگټن د امنیتي همکاریو تړون وکړي. ټاکل شوې ده چې په نومبر میاشت کې په کابل کې د 30 ولایتونو د استازو په ګډون لویه جرګه جوړه شي. د روسي او جکپوړي چارواکي وویل په افغانستان کې د کوکنارو کر روان کال تر بل هر وخت زیات شوی. د روسي د نشه یي موادو د کنټرول د فدرالي ادارې رئیس ویکتور ایوانوف د منځنۍ اسیا په 4 اړخیزه غونډه کې چې په اسلام آباد کې جوړه شوې و وویل په افغانستان کې سخ کال کوکنار تر 2,00,000 هکټاره ډېر مځکه کې کرل شوې دي. ایوانوف زیاته کړه چې په تیر 12 کلونو کې په اسیا او اروپا کې تر 1,000,000 ډېر کسان د افغانستان د نشه یي موادو له کبله مړه شوي دي. ایوانوف بیا وویل هر کال د دغو قربانیانو شمیر نږدې 1,00,000 ته رسیږي. افغانستان په نړۍ کې د کوکنارو تر ټولو ستر تولیدونکي هیواد ګڼل کیږي. د مشال ریډیو نه د دې غړي خبر نورې. ناپیژندل شو وسلوالو د عراق په موصل ښار کې یو خبریال وژلې ده چې ورسره په روانه میاشت کې د وژلو شوو خبریالانو شمیره 3 ته پورته شوه. پولیس وایي بشر عبدالقادر نجم چې د الموصول یا تلویزیون عکاس او د خپل کور په مخ کې د یو وسلوال کس لخوا په ډزو وژل شو. دا پیښه له هغې وروسته رامنځته کیږي چې د اکتوبر په 15 نیټه د عراق د شرقیه تلویزیون دوه خبریالان د وسلوالو لخوا په موصول کې په ډزو وژل شول. تمه کیږي چې د ملګرو ملتونو د اټومي سرنې د ادارې مشر او د ایران د مشر مرکه چې ترمنځ راتلونکي دوشنبه په ورځ خبرې وشي. دا به د ایران د اټومي پروګرام په سر د نړیوالو خبرو د نوي پړاو په سر کې وي. د اټومي انرژي د نړیوالې سرنې اداره آی ای ای ویلي د دوی مشر یوکیو امانو با د ایران د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر عباس ارقچی سره په ویانا کې ګوري. نوموړی اداره هڅه کوي چې د ایران اټومي امکاناتو اسنادونو او چارواکو ته لاسرسی ولري سو د ایران د مبینه اټومي وسلو په اړه خپل تحقیقات بشپړ کړي. د ایران اسلامي جمهوریت د دا ډول فعالیتونو څخه انکار کوي. د دوشنبه د ورځې ملاقات به د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ په جنیوا کې د نومبر د میاشتې د خبرونو وړاندې ترسره شي. په یو نوي راپور کې راغلي چې امریکې د نړۍ د 15 مشرانو ټلیفونونه څارلې دي. برتانوي ورځپاڼې ګارډین دا راپور د 2018 کال د هغو اسنادونو پر بنسټ خپور کړی چې د امریکې د ملي امنیت د یو پخواني مامور ایډوارډ سنوډن لخوا بهر ته راوتلې دي. په راپور کې د هغو مشرانو نمونه نه دي اخیستل شوي چې د ملي امنیت د ادارې ان اس ای لخوا جاسوسي شوې ده. راپور کاږي چې امریکایي چارواکي د ملي امنیت ادارې ته د 15 مشرانو له 200 څخه زیاتې شمېرې ورکړې وي او دغه شمېرې د سپینې مانه د دفاع او د بهرنیو چارو د وزارتونو لخوا ورکل شوې وي. دا انکشاف وروسته لاغه مخ ته راغله چې جرمني په هغو الزامونو سخت غبرګون ښودلې چې ګواکې امریکایي د جرمني د چانسلر انګلا مرکل ټلیفوني مکالمې سارلې دي. سپینې مانه د زیارت په ورځ د انګلا مرکل د ټلیفون سارل رد نه کړل خو ویل چې دا ډول پیښې به په راتلونکي کې نه تکرارېږي. د خبرونو پای
خبرونه مولو مشال رادیو اوریدل تاسو موږ غږ په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز اوري تاسو موږ ټول خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شي او پر فیسبوک او ټوئیټر باندې هم تازه خبرونه تبصری شننی رپورټونه او خبرونه ترلاسه کولای شي. په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې یو لس کسان وژل شوي دي. په پاکستان کې د علماو شورا فتوا ورکړې ده چې ماشومان ته د پولیو مخنیوي څاڅکو ورکول شرعاً جایز دي. ډاکتران هم د ځینو خلکو اندېښنې بې ځایه بولي.
په دې کې هیڅ قسمه داسې نه ده خندالي منصوبه بندې لپاره دوایا نشته.
پټ اسناد ښیي چې اسلام آباد او واشنگټن د ډرون بریدونو په اړه سرسلا دي. په مردان کې ډینګي ناروغي یو شمېر کسان ځپلي دي. د شبقدر کالج زده کوونکي وایي زخت مشکلات لري. مستقبل خبرونه کې در ته پدینګرار پونتون کې د دوړو زده کړو د نویو پروګرامونو په اړه معلومات ترکو. دا سره د شنونو او تبصرو په دې خبرونه کې اوریدل شي. له مشال راډیو سره اوسئ. د دې وخت لومړی موضوع تر ازو د پاکستان په تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې د تاوتریخوالي پیښې دوام لري او د تشدد په تازه پیښو کې 13 شپه او 13 ورځ دغه ښار په بیلابیلو برخو کې 12 کسان وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي دا خوډب د پیښو وروسته د لټون په عملیاتو کې 250 مشکوک کسان نیولې دي. نور تفصیل له کراچۍ د مشال راډیو خبريال راکوي.
پولیس چارواکي وایي د تشدد زیاتره پیښې د کراچۍ په لیاري سیمه کې مخې ته راغلي دي چې پکې د دوه وسلوالو ډلو ترمنځ پنخته کې درې کسان وژل شوي دي. د دې ترڅنګ د ښار په زوړ حجي کیم سیمه کې د قلنګ نور کولو په سر نامعلومه کسانو په یو کاروباري مرکز د لاسي بم حمله کړې چې له عمله یې یو ماشوم وژل شوی او اته نور کسان جوبل شوي دي. د تشدد نورې پیښې د دغه ښار په کورنګۍ، اورنګي ټاون، محمود آباد، غنی چورنګۍ او نورو سیمو کې مخې ته راغلي دي چې د ژغورنې د ادارو په وینا وو کسان پکې وژل شوي. د کراچۍ د پولیسو مشر شاهد حیات 13 شپه په کراچۍ کې خبريالانو ته ویلي د اپریشن د شروع کېدو وروسته په دغه ښار کې وجنې او د قلنګ اخیستنې پیښې کمې شوې دي خو لا هم دغه پیښې تر اوسه په مکمل توګه ختمې شوې نه دي. شاهد حیات وای دا یو حقیقت دی او په دې کې د پټولو کومه خبره نشته چې په کراچۍ کې اوس هم د تشدد پیښې روان دي. قلنګونه هم اخیستل کیږي خو زمونږ لخوا د دې په ضد مکمل کوشش روان دی چې نتیجې د ټولو خلکو په وړاندې دي. په کراچۍ کې د قلنګ اخیستنې په پیښو کې ځینې پولیس سرتیري هم ککړ وو. د هغوی په ضد مونږ کاروایی کړې او 110 پولیس سرتیري مو له خپلو دندو لرې کړي دي. چې د هغوی په ضد قانوني کاروایي لا هم دوام لري. د لیارۍ په سیمه کې د رامنځته شوي اخو ډبروستو امنیتي ادارې دغې سیمې ته ورغلي او د لټون عملیات یې شروع کړي دي. د رینجر ځواک د ویاند لخوا تیر ماښام په خپره شوي اعلامیه کې راغلي دي د دغه ځواک سرتیرو د لیارۍ له سیمې څخه اته مشکوک کسان نیولي دي او د دوی له ولقې څخه یې سپکه او درنه وسله ترلاسه کړې ده. د اعلامیه تر مخه دغه ځواک د ښار په اورنګي ټاون، مظفر آباد کالونۍ، اعظم بستۍ، پالوان ګوټ، لانډي او یو شمېر نورو سیمو کې د لټون عملیات کړي او څلور څلوېښت مشکوک کسان یې نیولي دي. یاد دی وی په کراچۍ ښار کې د ستمبر د 15 نیټې راهسې د امنیتي ځواکونو لخوا هدفي عملیات دوام لري. د دغو عملیاتو د شروع کېدو وروسته د کراچۍ ښار امنیتي حالات تر یو حده سم شوي او د تشدد پیښې راکمې شوې دي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
په پاکستان کې دینی عالمانو شورا فتوا ورکړې ده چې د پولیو یا ګوزن ناروغي مخنیوي واکسیني څاڅکي ورکول غیر شرعي نه دي. د عالمانو له نوې فتوی سره سم د پولیو واکسیني څاڅکي هر ماشوم ته ورکول ډیر زیات ضروری دي، ځکه چې دا څاڅکي ماشومان له ټول عمر مایوبۍ یا مزوري ساتي. د پاکستان علماو شورا دا فتوا د نړۍ د اسلامي عالمانو په مرسته جاری کړې ده. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال راکوي.
د پاکستان علماء کونسل د نړۍ د عالمانو او پوهانو په مرسته فتوا جاری کړې ده. فتوا کې ویل شوی دی چې د پولیو څاڅکي ورکول غیر شرعي نه دي. مشال ریډیو سره خبرو کې اسلام آباد کې د علماء کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي وویل چې فتوا کې د پاکستان د حکومت ته غوښتنه شوې ده چې نړیوالې د خیر ښېګړې ادارې دي صرف د خیر ښېګړې کارونو ته پرېښودې شي. نوموړي د فتوی په اړه مشال ریډیو ته زیاته کړه.
علماء کونسل نے ان تمام پاکستان کے اکابرین اور دنیا بھر کے مسلم اکابرین
علماء کونسل دا پاکستان دا عالمانو او دا ټول نړۍ دا مسلمان دانشورانو او پوهاندو او عالمانو یو فتوی جاری کړی دا چې پکې مولانا سمیع الحق صاحب، شیخ الازهر او نورو عالمانو دا ویلي چې د درې کانفرنسونو رستو چې مصر، سعودي عرب او اسلام آباد کې شوی د مسلمانانو، سړینکارانو، ډاکټرانو، سائنسدانانو نو د هغې رستو مونږ په دې نتیجه ورسېدو چې پولیو څاڅکي ماشومانو ته ورکول جایز دي، ځکه چې په دې کې هیڅ داسې غیر شرعي یا حرام سیز نشته.
کله چې مشال ریډیو د طب د چارو تجزیه کار ډاکټر نوران اپریدی نه د دې فتوی په اړه وپوښتل نو هغه وویل چې زه خو له اوله لګیا یم چې علما کرام د پولیو مهم کې غوره کردار لوبولی شي، نو داسې کې به دا فتوا د ماشومانو مور او پلار دې ته قایل کړي چې خپل بچو ته قطرې ورکړي. د پولیو څاڅکو د فائدې په حواله نوموړي وویل
خبرې مخې ته راغلی دي چې په دې کې د علماو سره، د پوهانو سره او د فیصلې د خاوندانو سره کینی او د دغه خلکو کم تحفظات دي دا لرې کړلی شي. بالکل په دې کې هیڅ قسمه داسې نه ده خاندانی منصوبه بندۍ لپاره دوایا نشته. د یو ډراپ په ذریعه به تاسو څه قسمه تا د نقصان یا د هغې د خپل مقصد د پوره کولو لپاره نمونه وشي.
یاد دې وي چې دا فتوا په داسې وخت کې مخې ته راغله چې مطبوعات د شمالي وزیرستان د ایجنسی سرجن ډاکټر جان میر خان د خولې وایي چې شمالی وزیرستان کې درې نور د پولیو کیسونه رامنځته شوې دي.
رپورت مو اوریدل چې څنګه د علماو شورا ویلي دي چې د پولیو څاڅکي ورکول غیر شرعي نه دي بلکې جایز دي په اسلام کې. له امریکا خبریدونکو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ځنې پټ اسناد ترلاسه کړي دي چې ترې جوتیږي پاکستان او امریکا د ډرون بریدونو پر سر پټه معامله کړې وه او تل د دغو بریدونو د ترسره کېدو پر مهال د دواړو خواوو ترمنځ پټ معلومات تبادله شوي دي. تفصیل نجیب عامر راکوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په یو مقاله کې لیکي د دې باوجود چې د پاکستان حکومتي چارواکو تل په ښکاره خود امریکایي ډرون بریدونو غندنه کړې ده، خو ورځپاڼې داسې شواهد ترلاسه کړي چې ترې جوتیږي د پاکستان حکومت په پټه د امریکې د حکومت سره د دغو بریدونو توثیق کړی او په دې لړ کې تل د دغو بریدونو په اړه د پاکستان حکومت ته معلومات ورکړل شوي دي. په راپور کې راغلي لاسته راغلي اسناد ښکاره کوي چې د 2001 او 2011 کلونو ترمنځ د لسګونو ډرون بریدونو د ترسره کېدو پر پر مهال د امریکای او پاکستانی استخباراتي ادارو ترمنځ اسنادونه تبادله شوي، نقشې یو بل ته ورکړل شوي او معلومات یو بل ته سپارل شوي دي. واشنگتن پوسټ لیکي تر دې چې په لومړیو کلونو کې خود ډرون بریدونو تر سره کولو لپاره د پاکستان د هوایي میدانونو نه هم ګټه پورته کړې شوې ده. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي په واشنگتن کې د پاکستان سفارت په دې موضوع د خبرو کولو نه ډډه وکړه او د سی ای ای یو ویان هم د دغو اسنادونو په موضوع خبرو ته غاړه کې نه خوده. خدای هم ونه ویل چې ګواکې دغه اسناد ناسم دي. دا په داسې حال کې ده چې په همدې اونۍ کې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په واشنگتن کې امریکایي چارواکو ته یو وار بیا د خپل هیواد هغه اعتراضونه وړاندې کړل چې د ډرون بریدونو په سر لري. نوموړي وویل د سی آی ای بریدونو د پاکستان خلک پریشان او نارامه کړي دي. د وړاندې وویل د واشنگتن او اسلام آباد د اړیکو ترمنځ دغو بریدونو درزونه پیدا کړي دي، نو ځکه دی د دغو بریدونو د بندولو غوښتنه کوي. نوموړي همدارنګه د تیرې چهارشنبې په ورځ د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سره په دې موضوع خبرې وکړې. د خپلو خبرو کې په دې خبره ټینګار کاوه چې دغه بریدونه دی ودرول شي. واشنگتن پوسټ چې په دې موضوع د امریکا لپاره د پاکستان د پخوانی سفیر حسین حقانی سره تماس ونیولو، نو هغه د تفسیری کولو نه انکار وکړ او ویل هغه به په محرم و رازونو باندې خبرې ونه کړي.
تر سوات وروسته اوس په مردان کې هم د ډینګي تبې ناروغي په زیاتېدو ده. تر اوسه یو شمېر کسان د دې ناروغي علاماتو ښکار کېدو په صورت کې د مردان په روغتون کې ورداخل شوي دي. په دې کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. ډاکټران وایي تر اوسه ټول 203 کسان دوی په روغتون کې داخل کړي دي چې زیاتره یې د مردان دي، خو ځینې یې د سوات او 400 هم دي. په مردان کې د ډینګي ناروغۍ خپرېدو په اړه تفصیل د مشال رادیو خبريال راکوي.
مردان کمپلیکس اسپتال کې د ډینګي د وارډ انچارج پروفیسر ډاکټر امیر خان مشال ریډیو ته وویل چې مردان ضلع کې د ډینګي ناروغانو شمېر ورځ په ورځ زیاتېږي او یوازې د تیرې شروع په ورځ 15 ناروغان داخل کړي شوي دي.
موږ سره 203 اوس پورې داخل شوي دي په مردان اسپتال کې. په دې 203 کې 233 کسان د مردان دي. د مردان چې کم کسان دي په دې کې 233 د مردان دي، 13 د سوات دي،
مردان کمپلیکس اسپتال کې د ناروغانو خپل خپلوانو سره چې کله مشال ریډیو خبرې وکړې، نو هغه وویل چې اسپتال کې ورته د علاج صحیح اسانی نو
همدارز
یو بلتن جانشیر مشال ریڈیو تا اویل چی دد رور د ڈینگی تبی کار دے او دا وقت اسپتال کے داخل دے، خو علاج یہ صحیح نہ کی ڈاکٹر عامر خان نو پختل نو هغه ویل چې دوی د علاج هر ممکن اسانی ورکوي او تر دې دمه یې د سلیر زره خلکو د ډینګي د شک په بنیاد معاینه کړی دا.
کلینیکوم جوړ کو په ایمرجنسی ډیپارټمنټ کې. هغه فیور کلینیک چې کوم دی هغه زمونږ دلته کې پروفیسوران صاحبان هغه رن کوي زراغې هډې ما، او زمونږ یو ډاکټر میډیکل افیسر او یو هاوس افیسر الته موجود دي. کوم مریض چې اسپیټال ته راځي او دا هغه د فیور هیستری وي، نو هغه موږ الته لګو او الته ډاکټران ایگزامین کوي ځان لا، او چې کله ایگزامین کوي نو دا هغه نه پس به دا هغه انویسټیګیشن موږ چې زمونږ په شکی چیرې دا ډینګي کې دي شي دا هغه موږ تستونه وکړو.
د مطبوعاتو په وینا چې د پنجاب حکومت د ډینګي ناروغي د مخنیوي لپاره د خیبر پختونخوا حکومت ته د مرستو ورکولو ویلی وو، خو تر دې د خیبر پختونخوا حکومت هغوی ته هیڅ جواب نه دی ورکړی.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
نو په خبر په ګلبهار کې اوسیدونکو دا تور پورې کړی دی چې نرخزی په دې سیمه کې نشئی شیان خرڅوي. تر دې وروسته د سیمه اوسیدونکو دا نرخزیان وهلي دي او ورته د علاقې پرې خودو ویلي دي، خو د نرخزیانو د تنظیم غړی وای لسیزو راهیسې دوی دلته اوسي او هیڅ نه قانون کاری نه دی کړی. دوی پر پولیسو تور پورې کړ چې د هغوی په موجودګۍ کې خلکو دوی وهل. دوی ویل د عوامي نیشنل پارټۍ د حکومت په وخت کې به چې کله هم له دوی سره تیری وشو نو حکومتي چارواکي به یې مرستې ته ور رسېدل، خو اوس داسې نه ده. د نرخزیانو تنظیم خلکو له صوبایي حکومت او پېښور های کورټ له مشر قاضی غوښتنه کړې ده چې د دوی د ساتنې هلې ځلې دې وکړي او له دوی سره د شوې ناانصافۍ پوښتنې دې وکړي. نور په دې رپورټ کې
سو ورځې وړاندې پېښور ګلبهار سیمه کې د سیمې یو څو اوسیدونکو دغلته کې میشته نرخزی وهلې ټکولې دي او ورته د ځای پرېښودو دړکې هم ورکړې دي. د دغه ځای اولس الزام دی چې دلته کې دغه نرخزی نشه یي توکي خرڅوي. خولې د نرخزو تنظیم مشره فرزانه وایي چې دا په دې باندې بې بنیاد الزام دی. په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د نرخزو تنظیم مشره فرزانه وایي
14 سال په دغه ځای باندې زموږ خواجه سره اوسېد او 14 کالو کې دی پرون د الزامونو لګول چې دلته چرس خرڅوي دي دلته پاوډر خرڅوي دي دلته داسې کوي. نیمه زندگی زمونږ په دغه ځای کې تیره شو چې نیمه زندگی زمونږ تیره شو نو دی د الزام لګی. خبره ټوله دی د پروګرام نه روانه شو. د دې نه ما پروګرام باندې غشتو دی ځان سره سړی اغوستو. هغه پروګرام نه خبره دی زه ته رااله پولیس زما کور ته رااله. د پولیس په مخ کې ما باندې تشدد شو. د پولیس په مخ کې ما باندې مینې را روانې وي. پولیس بالکل خاموشه ولاړو.
نو موري دا ګیله هم وکړه سلو روزو شو دی په احتجاجونو دی خول د حکومت یو غړی هم د دوی ته پوسټ پښتنه نه دراغلی.
نن اور مروز دمنګ پریس کانفرنس کو احتجاج کو سونه چې زمنګ سرکاري هغه دی ټولو د پراته دی زمنګ هغه ته نظر نه کوي. صرف دا هغه هغه ته نظر کوي هغه پرون تم رخ کار کار چغه والی چې مونږ بددی په کور باندې وروخی جو مال دم کنه ملاویږي د مرګ راته ملاویږي د دې کور ته مونږ تعالی واچو بیا حکومت غلې پروت دی. د دې نمک چې زمنګ سونه مسلې راغلي دي نو تاسو ته پته ده کم چې د بلور یو د دې حکومت خلک هغه به اکدم مونږ لرو رسید څنګه چې می افتخار حسین رو رسید زماده دی خواجه سرهونه چې ویخته کړ.
هم د دوی بل ملګری سنم وای چې دوی د حکومت نه نور هیڅ نه واړي صرف د دوی ته انصاف او تحفظ ورکړي.
چې را اوتیم یو 22 سال زما کېږي مونږ خصم اوسې ګلکه بالکل چې کم مس زمګ اصول وکم غو هغه اصول باندې اوسې ګو بس داخله چې دوی مونږ په آرام نه تر اثر نه دي شوی دا نه زمګ سغلتی نه زمګ سګونا مونږ حکومت نه دا ورته مونږ دې تحفظ راکې.
دوی د حکومت نه د اوسېدو لپاره د بیل کالونی غوښتنه هم وکړه چرته چې دوی په خپل طریقه باندې ژوند تیرول شي. یادونه ول دا چې د وزیر اعلی خیبر پختونخوا او د پیښور های کورټ چیف جسټیس او د پاکستان چیف جسټیس افتخار محمد چودري نه غوښتنه وکړه چې دوی ته د انصاف ورکړي شي کنه دوی به ټول ملک په احتجاج لاس پورې کړي. او دغه رنګ عدالت نه غوښتنه وکړه چې د ګلبهار پولیس اوسه پورې دغه ملزمان نه دي نیولي او باید عدالت ته تیکې مداخله وکړي. خولې هم په دې اړه چې کله مو د ګلبهار تانی اس اچ او سکندر خان سره تماس ونیول نو هغه مشال لیډو ته د ټلیفون دلاري وویل چې دوی د نرخزو لخوا د یسو کسانو په ضد اف آی آر درج کړل دي او د پولیس لخوا به دوی ته پوره پوره تحفظ ورکړی کیږي.
فرانس پریس اژانس په خپل رپورټ کې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما او پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ په واشنگتن کې د شوی وروستي ملاقات موضوع راخیستې ده. په رپورټ کې ویل شوی دواړو مشرانو له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د همکارۍ زیاتولو ژمنې وکړې. خو د پاکستان پر خاوره د امریکایي ډرون بریدونو درولو په اړه د دې هیواد د وزیر اعظم غوښتنې ته کوم ځواب ونه ویل شو. په دې اړه تفصیل له هارون باچا اورو.
د فرانس پریس خبري ایجنسی پر راپور کې راغلی د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سې شنبې پر ورځ ژمنه وکړه چې حکومت به په افغانستان کې د جګړې له ختمېدو وروسته دغه هیواد له راتلونکي سره تړلې د پاکستان اندېښنې په پام کې ونیسي. نوموړي په عین حال کې د پاکستانی وزیر اعظم پر هغه غوښتنه چې په پاکستان کې د امریکایي ډرون بریدونو تړل کېدو په لړ کې کوي چپه خوله پاتې شو. راپور زیاتوي ولسمشر اوباما وروسته له هغه چې پاکستان ته د 1.6 بلیون ډالر ارزښت لرونکي مرستې پر ځای کړې په سپینه ماڼۍ کې د دې هیواد د وزیر اعظم نواز شریف هرکلی وکړ. دا مرستې چې یوه زیاته برخه یې د پاکستانی پوځ لپاره ده وروسته له هغې وځنډول شوې کله چې په 2011 کال کې د امریکا خاصو ځواکونو د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن په بټ آباد ښار کې وواژه او په ترڅ کې د دواړو هیوادونو اړیکې خړ پړ شوې. په داسې حال کې چې امریکا له افغانستانه وتلو ته تیاری نیسي ولسمشر اوباما ژمنه وکړه چې د ښاغلي شریف له حکومت سره په ګډه به د یو باثباته او خودمختار افغانستان لپاره کار وکړي. نوموړي خبریالانو ته وویل زه ډاډمن یم چې که په شریکه کار وکړو هغه څه ترلاسه کولی شو چې د افغانستان لپاره ښه وي او هم د اوږدې مودې لپاره د پاکستان په ښېګړه تمام شي. د فرانس پریس پر راپور کې ویل شوي ډېری افغانان په وروستیو کلونو کې له طالب وسلوالو سره د پاکستان مرستو ته په کتو سره د افغانستان د ثبات په اړه د دې هیواد وعدو ته د شک په سترګه ګوري. د ښاغلی اوباما او ښاغلی شریف لخوا په خبره شوې ګډه اعلامیه کې پر طالب وسلوالو غږ شوی چې د افغان حکومت د سولې له پروسې سره یو ځای شي. نواز شریف په داسې حال کې چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ د همکارۍ زیاتولو په خبره ټینګار وکړ. خبریالانو ته وویل ما له ولسمشر سره په لیدنه کې د ډرون بریدونو موضوع هم پورته کړه او دغه حملو د تړلو لپاره مې ورته وویل. دواړو مشرانو په شریکه اعلامیه کې هوډ ښکاره کړل چې د امریکا او پاکستان ترمنځ تعلق به د دواړو هیوادونو د خود مختاری او ځمکنۍ بشپړتیا ته د احترام پر اصولو ولاړ وي. راپور کاږي د دوه اړخیزه همکاریو پر دې ژمنو سربیره امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ د داسې پټو اسنادو چې ښایي د پاکستان پر خاور امریکایي ډرون بدونه د پاکستاني چارواکو په سلا شوي دي د ترلاسه کولو خبر ورکړ. د تیرې سې شنبې پر ورځ د بخښنې نړیوال سازمان هم په خپل یو رپورټ کې وویل چې په ډرون بریدونو کې د ولسي خلکو وژلو په ترڅ کې امریکایي حکومت ښایي له نړیوال قانون څخه سرغړونه کړې وي. سپینې ماڼۍ بیا د ډرون بریدونو دفاع کړې ده او ویلي دي چې د دې حملو پر مهال ډېر دقت حاصل کیږي چې ولسي وګړي پکې و نه وژل شي او دا چې د ترهګرو په لمنځه وړلو کې دغه بریدونه مؤثر ثابت شوي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
کرسچن سائنس مانیٹر ورځپاڼه په پاکستان کې د ډرون حملو په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې لیکنه کې راغلی دی هغه نظر چې لمخې پاکستان د امریکایي ډرون بریدونو خلاف دی. د ځینو کارپوهانو، غیر سرکاري تنظیمونو او د قبایلي سیمو د اوسیدونکو لخوا تر پوښتنې لاندې راځي. د دې مقالې مهمې برخې له احمد شاه اعظمي اورو.
په کرسچن ساينس مانیټر ورځپاڼه کې طه صدیقي لیکي څرنګه چې په روان اونۍ کې د ډرون بریدونو په اړه بحثونه زیات شوي، د امنیتي چارو د کارپوهانو، ځایي خلکو او د غیر سرکاري تنظیمونو د کارکونکو لخوا ورکړل شوي رپورټونه له هغه څه سره توپیر لري چې د پاکستان حکومت یې وړاندې کوي. د نواز شریف حکومت په وار وار پر امریکا د ډرون بریدونو د درولو غږ کړی دی چې افغانستان د پورتیر تیرمه قبایلي سیمو کې ترسره کیږي او داسې شک کیږي چې همدلته د القاعده په شان ترهګري ډلې پټنځایونه لري. د پاکستان حکومت وایي چې ډرون بریدونه د دوی د ملي حاکمیت په ضد دي او د سیاسي ګوندونو لخوا پر دوی ډیر فشار دی ځکه هغوی تور لګوي چې په دې بریدونو کې ولسي وګړي وژل کیږي. ورځپاڼې لیکي په قبایلي سیمو کې د ډرون د ملاتړ په اړه سروې کول ډیر ګران کار دی خو زیاتره شننې د دې په اړه ناخوښي څرګندوي. په ناڅاپه ډول امریکا ته د نواز شریف د سفر پر مهال د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د امریکایي ډرون بریدونو په اړه راپور خپور کړی چې له مخې د 2012 کال راهیسې په دې بریدونو کې لږ تر لږه 9 وسلوال وژل شوي دي چې دا امکان دی چې ولسي وګړي هم پکې وژل شوي یا ژوبل شوي وي. ورځپاڼه زیاتوي بلخوا ځایي قبایل ډرون بریدونو ته په بیل نظر ګوري. په قبایلي سیمو کې د امن پر پروژو باندې د کارکونکو یو تنظیم ټرایبل ډیولپمنټ نتورک مشر نظام داوړ وای په وزیرستان کې ځایي خلک ډرون بریدونه له ترهګرو د خپل ساتنې یوازینۍ وسیله ګڼي ځکه حکومت په دې سیمو کې د فعال وسلوالو ډلو پر ضد ګامونه نه پورته کوي. نوموړي زیاتوي کېدای شي دا رښتیا وي چې په اسمان کې د ګرځېدونکو ډرون له وجې پر خلکو منفي نفسیاتي اثرات لویږي. خدای وای کله چې هم سیمې ته ورغلي نو خلک یې لیدلي چې د ترهګرو بریدونو او د پوز له بمباری څخه ویره لري ځکه دوی پوهیږي چې ډرون یوازې هغه خلک وژني چې طالبان یا د هغوی ملګری وي. داوړ د ډرون بریدونو په اړه د سو سرویګانو په اړه وایي چې په قبایلي سیمو کې زیاتره سرویګانی هغه خلک کوي چې طالبانو ته نږدې وي نو په همدې خاطر هغوی رښتیا نسی ویلای او نه هم هغه ځایي خلک د طالبانو لویر څېړونکو ته رښتیا ویلای سي. آن دا چې د پاکستان لوی رسنۍ هم د طالبانو لویری د ډرون په اړه حقیقت نسی ویلای. ورځپاڼه پر مخ لیکي د ډرون بریدونو د راپور ورکولو پر وخت خبریالان هم له مشکل سره مخامخ کیږي. د پاکستان د قبایلي سیمو د خبریالانو د تنظیم په خوانی مشر صفدر حیات وای په زیاتره د سیمو کې کرفیو وي چیرې چې ډرون برید ترسره کیږي او بل دا چې د دې سیمو کنټرولونکي که هغه پوز دی یا که طالبان داسې ویان نه لري چې په دې اړه خبرې کول ته راضي سي. نوموړي زیاتوي چې بیا هم دوی یوازې د طالبانو یا د پوز پر معلوماتو تکیه کوي ځکه په آزاده توګه د دا ډول معلوماتو ترلاسه کول ډېره ګرانه ده. ورځپاڼه په پای کې لیکي د امنیتي چارو کارپوهان فکر کوي چې په پاکستان کې د ډرون په اړه مخالف نظر د پوز لخوا کنټرولېږي چې غواړي دفاعي چارو کې د خپلې خوښې تګلاره پر مخ بوزي. د امنیتي چارو کارپوه عائشه صدیقه ورځپاڼې ته ویلي چې پاکستان له نړۍ سره دوه ګونې تګلاره پر مخ بیايي. یو خواته دوی په افغانستان کې د خپلو ګټو لپاره د طالبانو ملاتړ کوي نو بلې خواته له امریکا څخه پوځي مرستې ترلاسه کوي. نوموړي زیاتوي په غیر سرکاري ډول د حکومت ډیری نمایندګان ډرون بریدونه مؤثره ګڼي خو په سرکاري توګه بیا بیل نظر لري.
تا تاسو مشال رادیو ته وګیاست زموږ په منځني چپش پک سوي کیلو هرتز اوري زموږ ټول خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شي همدارز ک پر فیسبوک زموږ پانه خو خکړی او یا هم پر ټوئیټر موږ تعقیب کړی نو ل تازه خبرونو ډیر ژر خبرې دای شي ک رادیو ته لاسرسي نه هم لري نو هله تازه خبرونه موږ درته نشر ورزو نجیب امیر ته د مهال د خبرونو د لنډیز لپاره ځکه چې په پیښور کې لسنیمه او په کابل کې لس بجې شوې
د زیارت پر ورځ د پاکستان په کراچۍ ښار کې د بدامنۍ په بیلابیلو پیښو کې یو لس کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. پولیس وایي د ورانکارو خلاف د دوی عملیات روان دي خو بیا هم خال خال پیښې رامنځته کیږي. د پاکستان عالمانو د زیارت پر ورځ د یوې فتوی په جاري کولو سره وویل چې ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورکول جایز دي او په دغو ساسکو کې هیڅ ډول حرام مواد نشته. د پاکستان د علما کونسل مشر علامه طاهر اشرفي وایي د نړۍ د اسلامي عالمانو ملاتړ هم دوی ته حاصل دی. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید وایي د بی پایلټ الوتکو د بریدونو مساله به زر هواره شي. د سی ای ای سره د کومک په تور د نیول شوي ډاکټر د سباون پریکړه به عدالت کوي او د امریکا او پاکستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې لپاره خبرې روانې دي. د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د زیارت په ورځ د 2014 په ترڅ کې 15 کسان وژل شوي. په وژلو شو کې یو ولسی وګړی او سلور ماینخخون کې ورانکار شامل دي. سربیره پر دې درې نور کسان ژوبل شوي هم دي. ناپیژندل شو وسلوال د عراق په موصل ښار کې یو خبریال وژل دی چې ورسره په روانه میاشت کې د وژلو شو خبریالانو شمیره دریو ته پورته شوه. د ملګرو ملتونو د اټومي سارنې د ادارې مشر یوکیا امانو او د ایران د مشر مراکچی عباس عرقچی ترمنځ د راتلونکي دوشنبه په ورځ په ویانا کې د اټومي پروګرام په سر خبرې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د پارلمان غړو ته د بودیجې په پر لپسې توګه د ځنډولو پر ضد خبرداری ورکړی چې کانګرس یې په دې وروستیو اونیو کې په ولقه کې اخیستی او له دې امله په نړۍ کې د امریکې باور ته تاوان رسېدلی دی. او په یو نوي راپور کې راغلی چې امریکې د نړۍ د 15 مشرانو ټلیفونونه څارلې دي. برطانوي ورځپاڼې ګارډین دا راپور د 2006 کال د هغو اسنادونو پر بنسټ خپور کړی چې د امریکې د ملي امنیت یو پخواني مامور ایډوارډ سنودن لخوا بهر ته راوتلی.
دا خبرونه لنډیز مله مشال رادیو اوریدو ویاند وو نجیب عامر او سمرز اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبريال د پاکستان د نننۍ ورځې لورسپانو ادارې راخستې دي او مهمه برخه یې په دې رپورت کې ځای کړې دي.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې پاکستان حکومت د چین په خاص په درې جهادي تنظیمونو ایست ترکستان اسلامي موومنت اسلامیک موومنت اف ازبکستان او اسلامیک جهاد یونین باندې بندیز لګولې دي او دای په ناقانونه تنظیمونو کې شامل کړي دي. ادارې وایي چې چین نه یوازې د پاکستان گاونډي بلکې یو پوخ ملګری ملک هم دی او د چین په خاص پاکستان ډېره ښه کاروایی کړې ده او په کار ده چې پاکستان دې لړکی نور هم سخت پالیسی خپل کړی. ادریا مخکلی کې چې د افغانستان روس جګړې دوران یو شمیر خلک د منځنۍ ایشیا او نورو سیمو نه راغلل او د پاکستان په قبایلی سیمو کې ځان له اړې جوړ کړی کوم چې د پاکستان د پاره اندرونی او بیرونی مسلې پیدا کوي. ادریا اخر کې لیکي چې سو غواړي چې د یو ریاست نه خپل حقوق ترلاسه کړي نو باید چې هغه په عینی او قانوني طریقه وي. مسلمان ک د سنکیانګ وي او ک د چچنیا پکار دي چې په جمهوریت طریقہ د خپل حقونو د پاره کوشش وکړي ځکه چې وسله راوچتول او په زور یو کار کول کله هم ښه او جایز خبر نه ده. بل طرف ته د پیښور نخ پریدونکې مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان سپریم کورټ د بلدیاتی انتخاباتو لپاره سن حکومت ته 8 نومبر پنجاب او بلوچستان حکومت ته 8 دسمبر نیټه ورکړې ده خو تر دې دمه د خیبر پختونخوا او وفاقي حکومت د نیټې په حق لا هیڅ فیصله نه ده کړې. ادارې وړاندې لیکي چې د سپریم کورټ چیف جسټس د خیبر پختونخوا حکومت په نور وخت غوښتو باندې د افغان څرګندونه کړې ده او په ډاګه کړې ده چې د خیبر پختونخوا حکومت دی عدالتونو پسې ملنډې نه کوي او که بلدیاتي انتخابات یې ونه کړه نو بیا دې عیني نتیجو ته تیار اوسي. د ادارې په وینا چې د سپریم کورټ لخوا سو سو ځله صوبایي حکومتونو ته د بلدیاتي ټول ټاکنو ویلې شوې دي خو یوې صوبې هم په دې سنجیده ګام نه لري پورته کړي نو باید چې اوس سپریم کورٹ د دې حکم پر وړاندې کې زر تر زر قانون سازی وکړي شي او ټول صوبې کوشش وکړي چې ملک کې د بیل بیل انتخاباتو په ځای په یو ورځ اٹھونه وکړي چې دارنګ د جمهوریت عمل مخ په وړاندې لاړ شي او د ولس مسلې د هغوی په درشل هوارې شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز ورځپاڼه لیکي د کشمیر په لانجبنه سیمه کې د هند او پاکستان ترمنځ د کنټرول د کرخې دواړو خواو ته بریدونه کیږي. د دې حملو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا نور کړکېچن شوې دي. بل پلو فارن پالیسي مجله لیکي په داسې حال کې چې له افغانستانه په 2014 زیږیز کال کې د بهرنیو جنگي ځواکونو وتلو او له طالبانو سره د جوړجاړي خبرې کیږي، په هیواد کې د ښځو حقونه له لا نورو اندېښنو سره مخامخ شوې دي. د دواړو مقالو مهمې برخې له منور شاه اورو.
ټایمز ورځپاڼې د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د کنټرول لاین په سر د ورستي کړکېچ په اړه مقاله خپره کړې. لیکي د تیرې نهه په ورځ هند پاکستان ته خبرداري ورکړې چې خپلو 500 سرحدي پوسټونو باندې د پاکستانی ګولباري به همدغه ډول جواب ورکړي. پخوانی پوځي او د دفاعي چارو سیړونکي راهول بونس لیویلی د پولي پورې غاړه د ورستي تشدد د 2003 کال د نومبر میاشت کې د ډزبندۍ راهیسي په دغه سیمه کې تر ټولو لوی پیښه ده. ورځپاڼه لیکي که څه هم د 1300 میاشتو راهیسې په دغه سیمه کې د دواړو خواو نه د پولي پورې غاړه بریدونه رامنځته کیږي، خو 13 میاشت نیویارک کې د ملګرو ملتونو د غونډې په څنګ کې د وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د هندي سیال منموهن سنگ د ملاقات نه پس د پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. دغه ملاقات کې دواړه مشران په خپل منځي کړکېچ کمولو سلا شوي وو. د ورځپاڼې د وینا تر مخه دوه ورځې وړاندې پاکستان په هندي پوز تور لګولی وو چې بغیر د اشتعال نه یې د پولې پورې غاړه ګولباري کړې چې پکې یو پوځي او یو عام وګړی وژل شوی وو. دا راز د دفاعي چارو پاکستاني سیړونکی شهزاد چودري وای هند ویریږي چې په 2014 کال کې د افغانستان نه د بهرني ځواکونو د وتلو نه پس یو وار بیا مذهبي وسلوالې ډلې کشمیر ته تلل شروع نشي، ځکه چې په 1999 کال کې د افغانستان نه د شوروي ځواکونو د وتلو نه پاس ګڼ شمیر وسلوال کشمیر ته اوښتي وو. بلخوا فارن پالیسی مجله خپل یو مقاله کې لیکي د تیرې جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل کې یو بحث وشو چې پکې د ښځو د قانون واکمنۍ او په لانجمنو سیمو کې د انصاف په حق لا خبرې وشوه. که څه هم د بحث کې د ښځو د حقونو محفوظه کولو باندې ټینګار وشو، خو دا خبرې په عملی میدان کې هم سرته رسول پکار دي، په خاص توګه د افغانستان نه په 2014 کال کې د بهرني جنگي ځواکونو د وتلو نه پس به دا موضوع ډیره پاملرنه غواړي. مجله لیکي که یوې خواته افغان ښځو کې د خپلو حقونو په حق لا بیداری را پیدا کیږي، نو بلې خواته دغه هیواد کې د ښځو خلاف د تشدد پیښې هم زیاتې شوې دي چې پکې ډېرې کمې د قانون مخې ته راوړل کیږي او په هغه کې هم بیا لا نورې کمې د ښځو په حق کې فیصله کیږي. فارن پالیسی مجله لیکي که یو وخت افغان حکومت د ښځو د حقونو او حفاظت لپاره قانون عملي کولو کې ناکام ښکاري، نو بل اړخت زیاتره خلک اندېښمن دي چې د طالبانو سره د خبرو اترو او جوړجاړي په عمل کې به د ښځو حقونو ته سمه توجه نه ورکول کیږي.
په پکتیکا ولایت کې 2415 کسان وژل دي. لومړی پیښه تیر ورځ ناوخته د پکتیکا ولایت په جانیخیلو کې وشوه چې پکې د ملکی وګړو ټریکټر د چاودنې ښکار شو. په دې چاودنه کې یو ملکی کس وژل شوی او درې ټپیان دي. تر دې پیښې شاوخوا نیم ساعت وروسته څلور تنه ماین ښخوونکي د ماین ښودو پر وخت په چاودنه کې وژل شو. نور په دې رپورټ کې
د پکتیکا ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې لمړنۍ پیښه ناوخته ماښام د جانخیلو په هستی کلي کې هغه مهال رامنځته شوه چې د ملکي وګړو یو عراده ټراکټور موټر په ښخ شوي ماین ور برابر شو. په ټراکټور کې سواره ټول کسان ملکي وګړي ول او د خوارۍ مزدورۍ لپاره ښار ته تللي. د پیښې ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته لېږدول شوي دي. د یاد پیښې په تړاو د پکتیکا د ولایت مقام ویان مخلص افغان داسې وویل:
له بده مرغه د ولی رحمان په نوم زموږ یو تن بېګناه هیوادوال شهید او درې تنه نور ملګري ټپیان شول. د پیښې پوره نیمه ګړۍ وروسته څلور تنه ماین ښخوونکي د همدې ولسوالۍ د جمجمو په سیمه کې د خپل ماین په چاودنه کې ووژل شول.
مخلص افغان وایي چې د کشفي ادارو لومړني تحقیقات ښیي چې وژل شوي ماین ښخوونکو په هستي کلي کې هغه ماین هم ځای پر ځای کړی و چې په کې څلورو تنه ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته. د جمجمو سیمه له هستي کلي څخه شاوخوا 6 کیلومتره لرې پرته ده. د دواړو پیښو په اړه افغان امنیتي ځواکونو په سیمه کې پلټنې پیل کړې دي.
مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نتیر شو.
نو دې کې د خپکی روس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه وخت تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکت مشال ریډیو ډاٹ کام، دا د مشال ریډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال ریډیو شروع شوې ده، له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای؟
او د مشال ریډیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې مو اوري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال ریډیو خبرونه واوري.
او ورشه.
د خیبر پښتونخوا د شبقدر ډیګری کالج دوړ لوړو زده کړو یوازینی مرکز دی. په کالج کې نه یوازې استادان کم دي، بلکې امتحاني حالونه هم لري. دا داسې کالج دی چې خپل بس نه لري او زده کوونکي ورته هر سهار له لرو لرو سیمو ان له کوزه او بره مومندو هم ورځي. د ډیګري کالج له زده کوونکو سره مو خبرې وکړې او هغوی راته وویل چې په بیا بیا یې خپل مشکلات له پرنسپل سره شریک کړي دي، خو هغه تر اوسه یوه مسأله هم نه ده حل کړې. د خیبر پښتونخوا د شبقدر دولتي کالج زده کوونکي وایي د دوی په کالج کې د استادانو شمیر کم دی. له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت دوی وویل په کالج کې امتحاني حالونه هم نشته او د دې ستونزو په اړه په بیا بیا د کالج انتظامی مشر یا پرنسپل ته ویلي دي، خو هغه لا څه نه دي کړي. د محمد رخصار په نوم یو زده کوونکی وایي د کمپیوټر ساینس یو استاد دی او هغه نشي کولای چې د کالج ټولو زده کوونکو ته سبق وخی.
ما مسله ده چې موږ ته کمپیوټر ساینس سبجیکټ هغه صرف موږ ته یو ټیچر دی، هغه فرسٹ ایئر تم کوي، سیکنډ ایئر تم کوي، تھرڈ ایئر تم کوي، او زموږ چونکی بیسک سلور سبجیکٹس کمپیوټر ساینس صرف ځان لا نه کې موږ ته صرف یو سبجیکټ خولي کیږي او باقي سلور نه، نو سٹاپ موږ ته ډېر غټه مسله ده.
د کالج د دویم ټولګي زده کوونکی رضوان الله وایي دوی ټول کال زیار باسي، خو چې امتحان راشي نو د امتحانی حال نشټوالی لستون ز سره مخامخیږي.
تا دا د وجن اکثر بزمو کې کینو حال نشته نو دا تکلیف یاته کالی نه یاته دا کړی بس
ویلم دی، خو سره غوس سه داسې خاص دغه ناخلی نو تکلیف دی برداشت کوو. نو
کله چې موږ کالج ته ورغلو نو ومو لیدل چې ز د کونکو پر سړک کرکټ کاوه. په لوبه کې ل شریکی وز د کونکو زبیح الله می پښتنه وکړه چې د لوبې لپاره د کرکټ میدان ته ولینځي. دراته په جواب کې وویل
چې کالج کې چې کوم موږ ته کم ګروندونه غش د غشي کنه غدا نه دی جوړ شوی کنه، نو دا شاته زی یاد کړو چې دا کالج به موږ غټو کنه تاسو ته ګرون سازو نو بس لکه زی دا وجه موږ دا ګیم په سړک باندې سٹارټ کړی.
د شبقدر ډیګری کالج ته هر ورځ ل دومره لرو ځایونو هم زده کوونکي ورځي چې پر لار درې ځایه گاډي بدلوي. په داسې کسانو کې یو هم محمد طیب دی چې د شبقدر سیمې لپیر کلا دی کالج ته هر سهار ورځي. دی وایي د دوی کالج خپل بس هم نه لري.
دا غوډیر لکان رغټ تعداد دی چې دوی لس بس مس بندوبست کی دا غریبان اندر یو سلور ګاډي بدلی او کالج ته راځي، د ورځې 200-300 روپۍ خرچه کی.
د شبقدر کالج تعلیمی او انتظامی مشر محبوب الله مشال راډو ته ویل دوی په کالج کې د یو لس نور استادانو ځای لري، خو حکومت لا ورته نه دی استولی.
کیسه د سیمه مسلې د لکه حال موږ سره نشتا، موږ سره د کمرو کمې دي، موږ سره فرنیچر نشتا، چې زموږ کالج سره ګراوندز نشتا، کوم ویکند پوسټونه چې موږ سره یو لس پوسټونه خالي دي. نو هغه دوی وایي چې یاره د پبلک سرویس کمیشن یا پروموشنز کې به موږ کسان دلته رالی وو. باقي دا چې دا یو ورکوټ غوندې کالج دی او دا ایریا چې 7 لک باندې ده.
پرنسپل محبوب الله وایي کالج ته یې له شبقدر پرته له ادیزو او کوزه او بره مومندو زده کوونکي ورځي، خو کالج د دومره زیاتو زده کوونکو لپاره وړوکی دی. د زیاته کړه چې هیله مند دی حکومت به دا مسلې ورته ژر هوارې کاندي. د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا 21 او شارټ ویو یا لنډو سپو 2113 15300 15340
او په 15300 صافي اوریدل شي.
او اوریدونکو وسم وخت شوه د دونیز خبرونه روخانه مستقبل. په نننۍ خبرونه کې به تاسو واورئ چې په ننګرهار پوهنتون کې په څه ډول نوي پوهنځي پرانستل شوي دي او نوي پروګرامونه د زده کړو پیل شوي دي. د ننګرهار پوهنتون له استادانو سره خبرې شوې دي په دغه خبرونه کې. او روښانه مستقبل خبرونه هر اونۍ تاسو ته د مشال رادیو خبريال منور شاه جوړوي.
کارپوهان وایي یو وطن هم د جنگ په حال کې پرمختګ نشي کولای. که څه هم افغانستان د تیرو څو لسیزو راهیسې د تود جنگ سره مخ دی، خو په دې وروستیو کې د هیواد کې د تعلیم په برخه کې یو شمیر داسې منصوبې شروع شوې چې که امنیت یو څه دوام ولري نو راتلونکي نسلونه به یې په یقیني توګه د جنګونو او نفرتونو نه ډیر لرې لاړ شي او د نړۍ د پرمختللي قابونو سره به سیال شي. دې لړ کې د ننګرهار یونیورسټۍ یا پوهنتون تعلیمي هلې ځلې د یادونې وړ دي چې پکې د اعلی زده کړو نوې څانګې پرانستل شوې دي او هغه ځوانان چې وړاندې به د دغه تعلیم لپاره بهر هیوادونو ته تلل اوس کولی شي چې په خپل وطن کې ځان لوړ مقام ته ورسوي. ننګرهار پوهنتون کې د حقوقو د څانګې رئیس ډاکټر نقیب الله ثاقب وایي
تاسو ته معلومه ده چې ننګرهار پوهنتون د افغانستان دوهم پوهنتون ده، خو خوشبختانه چې ماسټري په بخش کې چې حقوق دی کې موږ ایجاد کړل په ټول افغانستان کې په دولتي پوهنتونونو کې په خصوص د حقوق په مسلک کې لومړی ځل د ماسټري پروګرام دی چې موږ یې منظوري واخیستله. نو اوس الحمدلله زموږ د ماسټري پروګرام شروع شوی. دغه پروګرام البته د فضا او تنوري پرشته کې فضا او تنوري پرشته کې هغه د پروګرام ده چې دا رشته البته په مجموع کې موږ د دې دوره کې یوازې یوازې استادان نشتو او په اوسنیو دورو کې په خیر سره بیا آزاد کاندیدان هم دي چې ګډون کوي چې کله چې امتحان کې د کانادایي نومې ترلاسه کړي کوي چې پروګرام ته لاره پیدا کړي.
ډاکټر صاحب وایي هڅه کوي چې په اولنی کال کې د خپل پوهنتون هغه استادانو ته موقع ورکړي چې وړاندې یې د اعلی تعلیم موقع نه درلودله او اوس به په راتلونکي وخت کې د نوي کول د تعلیم او تربيت ذمہواري ترسره کوي. دا چې د ننګرهار پوهنتون د حقوقو په څانګه کې د ماسټرۍ لپاره د داخلي څه شرایط دي؟ ډاکټر صاحب وایي
یو شرط پدای چې هغه خپل د لیسانس په حقوقو کې یا چاچونو کې تکمیل کړی یو نو هغه دې شرط دا به چور وي د پندیش قانونا البته د پندیش قانونا به جاتو مرنه یا هغه خپل تدوی قانونا به جاتو مرنه دوا دریم دا چې د نمبر 750 هغه پیښه دی کنه. بل شرط دا چې خدای مکا هغه به دې جسمي توانایي بدلی یعنی خدای مکا کوم مشکل نه لري چې هغه دې توانایي نه لري ځکه چې
نوموړي نمو پوښتل چې د اعلی تعلیم لپاره به په دغه پوهنتون کې د یو زده کوونکي څومره لګښت کیږي.
اوس موږ خو استادان نشو چې استادان موږ کوم روپۍ هم ناخلو او ځامن هم ناخلو. په راتلونکي دورو کې په خیر سره چې کله آزاد کاندیدان نشو موږ یې د داخلي لپاره ته باندې موږ شرط دار چې داخله څوک یې 3000 روپۍ به ورکړي. داخله نور څه ویاست توګه په تر کاله په امتحان کې پر اندسول کې امیاب سل بیا د سیمیسر موږ یې د اچي ځای اخلو کنه. مثال به اوس په پتو سیمیسر کې مشه 1000 روپۍ واخلو یا 1000 افغانۍ کړ یو سیمیسر لپاره یوازې یو کاندید ده. نو دا ته خپل د غیر پته نو دوی د ترانسپورت موضوع دی، دوی د انتقال موضوع دی، دوی د لیلی موضوع دا خپل د دوی په اړه ده. موږ دې بخش دوی سره نه شو کولای کومه امکانات پیدا کړو یا کولای شو دوی سره همکاري وکړو.
ډاکټر ثاقب زیاتوی د افغانستان د آئین تر مخه به حکومت هر وګړي ته تر 14 جمعات پورې مرستې ورکوي. د دې نه بره به یو زده کوونکی زیاتره په خپل خرچا تعلیم کوي.
ځکه د افغانستان د اساسي قانون د موادو په اساس باندې چې درې ترستمو او پنځرستمو او ترستمو او ترستمو مادو کې دا موضوع واضح ده. هلته وایي چې د افغانستان دولت مکلف ده چې د لسان دورې پورې پیغام زده کړې خلکو ته برابرې شي. کله چې لسان سپورته کیږي دې کې د دولت مکلفیت هم نشته چې خلکو ته پیغام زده کړې برابرې کړي. تبا نو ویلې ورته کم کمې پیسې اخلي او د یوې د ترانسپورت موضوع او یوې د لیلې موضوع د ټول هغه خپله د ګډونوالو یا د زکیارانو په غاړه.
ډاکټر ثاقب وایي د داخلي لپاره به د امتحان دوه برخې وي، یو تحریری او بل تقریری یعنی انټرویو، چې په دواړو کې د بریالي کېدو نه پس به یو زده کوونکي ته داخله ورکول کیږي. نوموړي نمو پوښتلی چې دغلته د پولې پورې غاړه پښتانه او په خاص توګه قبایلي ځوانان داخله ترلاسه کولی شي او کڅنګه
دغه ورونه چې کوم کوزدي او یا بردي هغه ټول کولای شي په دغه شرایط باندې دي کې پروګرام کې برخه واخلي. یعنی نو موږ دې لپاره کوم د چې میار سره ولا کړی چې موږ وایي چې افغانان تاسو کولای شي نو چې په دغه لیول باندې راځي چې موږ ورونه دي دا پروګرام چې ټول افغانستان لپاره ده، د ټول د ټول د ټول مسلمانانو او بل سره د ټول بشر لپاره ده، کوم معنی نشته کنه. خو ته به انسان اخلي بیا بل ځای کسان په امکان کې به د نورو سره ګډه سیالي کوي او په سیالي کې چارچا کې نمرې وخت کاغذ موږ پاکستانیانونه دي، کاغذ موږ ایرانیانونه دي، کاغذ کې
ډاکټر
صاحب وایي دوی د ماسترۍ په زده کړو کې هلکانو او جینکو ته یو شان مقور کوي او کوشش کوي چې جینکۍ اعلی تعلیم ته وهڅوي. نوموړی زیاتوي وطن آبادول غواړي او دا کار یوازې د تعلیم د لارې امکان لري.
وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يديك خدای جل جلاله فرمای تی ویا کسان چې علم لري دیو کسان سره چې علم لري برابر دي او کنه خدای پاک خپل وایي چې دا اس کله نه دي برابر موږ یې عمل پتا کې ګورو کسان چې علم خواندان دي خو یې اوچت سرمایه دي بیا نه ما ټول خوین ته خا دي ما ټول ماین ته خا دي ما ورونه ته خا دي ما ټول دوستانو ملګرو او ټول زوارو ته خا هیله دار چې
ډاکټر نقیب الله ثاقب ننګرهار پوهنتون کې د حقوقو د سانګې مشر دی. وای وطن او ملت یوازې د تعلیم په ذریعه د نور قانونو سیال جوړېدلی شي. د یاد پوهنتون په اړه نور معلومات هم درکو خو دلته اخلو یو وړه دمه. د مشال ریډیو د دې هفته په روښانه مستقبل پروګرام کې درته ننګرهار پوهنتون کې د اعلی تعلیم لپاره د نویو سانګو د پرانستلو په حق له حال درکو. په یاد پوهنتون کې مو د یو استاد سره خبرې کړي چې په دغه یونیورسيټي کې د بیلابیلو سانګو تفصیل یې را سره شریک کړو.
زه هجرت الله اختیار دمیګم د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي د نړیوالو اړیکو د ډپارټمنټ استاد یم. منګ مخکې دوا ډپارټمنټونه درلودل، منګ ورته قضا او څارنوالي ویلا او اداره او ډیپلوماسي. اوس دغه ډپارټمنټونه منګ په څلورو باندې تقسیم کړل چې عامه حقوق دي، نړیوالي اړیکې دي او جزایی حقوق دي او خصوصي حقوق. په څلورو څنګه باندې منګ د پوهنځي ډپارټمنټونه ویشل شوي دي او د دې ترڅنګ منګ د حقوق په برخه کې د ماسترۍ یا د شپاړسم پوری خداز د کړې وی تر اتلسم ولسم اتلسم ټولګیو د کړې هم شروع کړې دي په دغه پوهنځ کې.
هجرت الله اختیار نه پوښتلی چې د ماسترۍ ډیګري په څومره وخت کې تر لاسه کېدلې شي.
د ماسترۍ زده کړې چې د حقوق په برخه کې به طبعا د ماسترۍ سند ورکول کیږي فارغانو ته، دا دوه کاله وخت اخلي او د استادانو د خوانه دی ته درس ورکول کیږي د ننګرهار پوهنتون خپل استادان او د کابل پوهنتون د استادانو د خوانه. او دا چې دا اوله دوره ده شروع ده، نو د اولی دورې لپاره مونږ د ننګرهار پوهنتون یو شمېر استادان چې دا غوي تعلیمي سویات سره د ماسترۍ نښته وایا نه لسانس ول اغونی ولیدی د ماسترۍ لپاره.
نو مولې وای د اولنی کال کې یوازې د افغانستان د بیلابیلو یونیورسيټي استادانو ته د اعلی تعلیم ورکولو سلسله شروع شوه او په راتلونکو کال کې به نوې زده کوونکو ته موقع ورکول کیږي. دا چې راتلونکي داخلي بکله کیږي او څومره کسانو ته به داخله ورکول کیږي هجرت الله اختیار وویل.
دا راتلونکي امتحان لپاره زمونږ هغه چې اعلانېږي نو هغه به یو کال وروسته، یعنی زمونږ د ماسترۍ کال اوس شروع شو نو یو کال وروسته را روانه سومبلې میاشت کې به مونږ بیا اعلان کوو چې کسان خپل اسناد جمع کړي د دې لپاره. د ماسترۍ لپاره مونږ 25 سیټونه لرو یا 25 څوکۍ لرو په دې اول کلاس کې، اوس 25 کسه زده کړه کوي. د راتلونکي کلاسونو لپاره مونږ به خپل امکانات او خپل هغه ته ګورو، نو ممکن دا تعداد مونږ لوړ بوسو 30 یا 50 د خلکو علاقې ته به ګورو. د خپل مینوالو په څومره کسان مونږ ته غوښتنلیکونه راکوي، عریضی راکوي، نو هغه ته به ګورو او خپل امکانات ته ممکن دا تعداد لوړ لاړ شي.
نو وړه نوې کلتا څه پیغام ورکوي؟
نوی ځوانانو ته نوی کول ته ما پیغام دا ده چې وطن او د وطن شرایط هم دغه سروانی نو هر هغه امکان چې نور دنیا لري زمنګ د ځوانانو لپاره یا د خپل ځوانانو لپاره هغه به د افغانستان په داخل کې خامخا زمنګ د خپل خلکو لپاره برابرۍ کی او ما پیغام دوی ته دا ده چې بیل تعلیم نه بیل کتاب بیل قلم نه منګه بل لار نه لرو کوم غواړو دنیاوالو سره سیالي وکړو ته دنیاوالو سره په یو کاروان او یو سفر کې ملګری وسو نو موږ مجبور او مکلف یو چې د کتاب قلم کمپیوټر او پوهې او علم له لارې دا غوی سره سیالي وکړو دا غو سره ځان برابر کو. دا یو ډیر لوی افتخار ده د ننګرهار پوهنتون کې د بیا حقوق پوهنځي کې د ماسترۍ پیل دا د ځوانانو لپاره یو ډیر لوی پیغام ده چې د ژوند په نورو برخو کې به هم دغسې امکانات ورته ان شاء الله برابرېږي.
تاسو د ننګرهار پوهنتون د حقوقو د څانګې د استاد هجرت الله اختیار خبرې واورېدې چې وایي د پښتون ملت د پرمختګ یوازینۍ لاره د علم لاره ده او هم د تعلیم د لارې به یې ټول مشکلات ختمیږي. د پروګرام په دې برخه کې یو بلا او لنډه د ماخلو مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو روخانه مستقبل کې درته دا وار د ننګرهار یونیورسيټي په حقله معلومات وړاندې کوو. یا د یونیورسيټي کې د حقوقو په څانګه کې د ماسترۍ لپاره تعلیم ورکول شروع شوې دي چې د اول کال لپاره پکې یوازې د یونیورسيټي استادانو ته داخله ورکړې شوې ده. دغلته د دې کورس یو زده کوونکی د مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل:
زما نوم محترمه امین ده، زه د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پونځي د نړیوال اړیکو ډیپارټمنټ استاد یم او په څنګ کې د ولایتي شورا غړی هم یم. فعلا د استادې دنده کې مصروفه یم. خوشبختانه چې په ننګرهار پوهنتون کې د افتخار موږ ته په برخه شوی دی او د ماسترۍ پروګرام عملا شروع دی، نو زه هم د یو استاد په صفت باندې ما ته هم دا حق راکول شوی دی چې د دې پروګرام کې برخه واخلم او د دې نه مستفیده شم.
که څه هم نن سبا د تعلیم موقع ښه شوی خو د کرخې دواړه غاړو ته پښتنو کې د جنکو د تعلیم شرا ډېر ښکته ده. پښتانه هم د نوي دور لپاره خپل خویندو او لونو ته تعلیم ورکوي او کسنګه محترمه امین په دې حق لوي. زه ویل
شم چې خو پښتانه زمونږ په دغه دوه کلونو کې تقریبا زما هم د دویم کال کې ما په دغه پانتن کې وظیفه اخیستې ده او موږ د انجینر تعداد اوس خوشبختانه د حقوق پوهنځي کې زیات دی او دوی لپاره موږ جدا صنفونه جوړ کړي دي، جدا ماحول دی. حتی دا چې زه اکثره ساعتونه د انجینر صنف ته ځم او دوه صنفه یعنې جدا لري، نو خوشبختانه چې اوس د تعلیم زمینه دوی ته مساعده ده او دوی لپاره جدا ماحول موږ ورته زمینه سازي کړې ده. او خوشبختانه چې اوس د انجینر تعداد ورځ په ورځ زیاتېږي او دا موږ لپاره د خوشحالۍ ځای دی.
محترمه امین وای دوی په پوهنتون کې د جنکو لپاره ځانګړي هاستلونه یا لیلې لري چې هلته هغه د خپل روایت مطابق په سکون سره خپل وخت تیرول شي. نو موري وای پښتنو ته پکار دي چې خپل خويندو او لونو لپاره د نوي دور د تقاضو سره سم د تعلیم موقع برابر کړي.
زموږ پیغام خو قدرمن کورنۍ ته دا دي چې د خپل ته څنګه خپل ځامن باندې ذکر کوي لوړ ذکر ته زمينه تم سایري خويندې او لوني د دې هم حق لري په دې باندې او تم باید اجازه ورکړي او د دې تر څنګ ورته زمينه سازي وکړي تر څو خپل لوړ ذکر د خپل تحصیلات د خپل ابتدایي ذکر تر څنګ لوړ ذکر ته هم ادامه ورکړي او یو ځینې شي چې زمونږ ملک دغه بدبختۍ نه ژغورل شي او تعلیم دې تعلیم په واسطه کول شي چې خپل ملک آباد کړو دغه مشکلات ته د حل لاره پیدا کړي.
محترمه امین د افغانستان د ننګرهار پوهنتون کې استاد ده او په خپل هم د دې پوهنتون د اعلی زده کړو په څنګه کې د ماسترۍ تعلیم ترلاسه کوي. نو موري دا نظر لري چې پښتون ملت د مهال د کومو مشکلاتو او چیلنجونو سره مخ ده، د کې د بریالي کېدلو لپاره پکار دي چې د پښتون قام جنکۍ او هلکان د تعلیم رڼا په لاس کې واخلي او د عقل او فهم د لارې د کامیابی مرام ته ځان ورسوي. او هم په دې ځای د نن ورځې روخانه مستقبل پروګرام سرته ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00220221212141. دا شمیرې تاسو ته یو وار بیا وایم 00202122111 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
نوی خیالونه،
نوی سازونه،
د مشال ریډیو خبرونه د خالی په مازیګر په سلور نیمه بجې.